صبحانی رادیو آزادی، برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب، خوش آمدید.
دیر منان را تاسو ستار فروغ در آزادی رادیو آوریدون کتا از ما لخوا سلام در خبروانمو تر 9 بجو دوام کوی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور پرون خپور کړی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودلې ده. نن نیکشن به د چونګاش یا سرطان لومړۍ نیټه د جون میاشتې 28مه. خبرونه په خبرونو پیلوو.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې سږ کال به 40 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او نورو بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکوي. د افغانستان حکومت د چین او هند ترمنځ وروستۍ وسله واله نښته د اندېښنې وړ بللې ده. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د ایراني ریالو ارزښت دومره ورېدلی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې یې ساری نه و لیدل سوی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي متحده ایالات به سږ کال 40 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي. سفارت پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو افغان کډوالو تر څنګ ولاړ دي چې په ایران کې زیاتی ورسره سوی شکنجه سوي او وژل سوي دي. تبدسل کېده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست محمد حنیف اتمر به نن یکشنبه تهران ته سفر کوي. په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو چلند په وروستیو کې د کابل او تهران ترمنځ روابط کړکیچن کړي دي. د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د ایران په یزد ښار کې د ایرانی پولیسو په ډزو کې د ځینو افغان کډوالو د وژل کېدو او چپی کېدو او تر هغه وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو بهرنیو هیوادونو کې وسوې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اته ورځې مخکې په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړی و. د ایران دولتي خبری اژانس ویلي و چې له لیوال څخه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل سوي و چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماتیک دفترونه تخریب کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د دې وزارت سرپرست به له ایراني لوري سره پر تړلو موضوعاتو او پرمختګونو خبرې وکړي. په دې هیات کې د ملي امنیت شورا استازي هم شامل دي. د افغانستان حکومت د هند او چین ترمنځ وروستۍ وسله والې نښتې چې د نوي ډیلي او پیکینګ ترمنځ یې پوځي او سیاسي روابط متاثره کړي د ټولې سیمې په زیان بللې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې چین او هند دواړه د افغانانو تاریخي دوستان بللي او د دې دوو اټومي قدرتونو ترمنځ کړکېچې د اندېښنې وړ بللی دی. په بیان کې د هند او چین له حکومتونو غوښتنه شوې چې لانجه په سوله ییز ډول حل کړي. د هند او چین پوځیانو د تیرې دوشنبه په شپه د لداخ په نوم په سرحدي سیمه کې جنگ وکړ. د هند حکومت ویلي چې په نشته کې 40 عسكر وژل سوي دي او له چینایي لوري هم 40 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره سوې ده. چین خپل لوري ته د رسیدلي تاوان په اړه رسمن سنې دي ویلي. دواړو خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې د فرضي سرحد له موافقې تیری کړی دی. له هغې راهیسې په سیمه کې کړکېچ زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر مهال د ښځو او نجونو ماتیدونکي حقوقي او اقتصادي حالت ته پام وکړي. انټونی ګوترش پرون د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان د ښځو د ازادۍ او انساني حقونو لپاره مبارزې ته ضربه ورکولی سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي چې په افغانستان کې د خلکو بشري وضعیت لا هم د ژورې اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور چې را روانه پنجشنبه به امنیت شورا ته د بحث لپاره وړاندې سي وایي چې د افغانستان حکومت باید ښځو ته له کورونا وایرس سره په مبارزه کې د رهبري او مهمو پرېکړو ونډه ورکړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې په میلیونونو ښځې بېکاره سوي او کره شواهد شته چې د ښځو په وړاندې کورنۍ زور زیاتی هم زیات سوی دی. د ایراني ریالو ارزښت د امریکایي ډالرو په مقابل کې دومره لوېدلی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې ساری نه لري. ایران د امریکا د حکومت د بندیزونو او د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. له 2015 میلادي کال راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې، دا اول وار دی چې ایرانی ریال د امریکایي ډالرو په وړاندې تر 600% زیات لیدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو د ایستلو پریکړه وکړه او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. په ایران کې د فبروري د میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایرس لومړۍ پیښه ثبت شوه. ایران د منځني ختیځ له هغو هیوادونو دی چې کرونا وایرس سخت ځپلی دی. د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې وړ مورځ پر د ایران غږ وکړ چې د دوو مشکوکو اټومي ساحو د تفتیش اجازه ورکړي. په امریکا کې یو قاضي د جان بولټن د کتاب د خپرولو د مخنیوي پریکړه ونه منله، خو ویې ویل چې د دې امکان سته چې هغه د پټو معلوماتو د خپرولو په تور محاکمه سي. جان بولټن تقریبا 12 میاشتې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وو. د هغه جنجال پرونکی کتاب چې په سپینې ماڼۍ کې د هغه کاري تجربې پکې راغونډې سوي، هغه خونه چې د هر څه پکې پیښ شول یا د روم ویر ات هپند په نوم د سیشن وی پورا ز خپریږي. قاضي رویس لامبرت پرون په خپل حکم کې ولیکل چې هغه چا چې کتاب یې چاپ کړی د کتاب کاپیګانې ور د مخه لا لږدولې او ځینې برخې حتی په رسنیو کې خپرې سوې دي. قاضي لیکلي چې د جان بولټن یو اړخیز اقدام د ملي امنیت په اړه جدي اندېښنې پیدا کولی سي. د بریتانیا رسنوی راپور ورکړی چې تیره شپه د لندن په لویدیځ کې د چړې په واسطه په یوه حمله کې درې کسان وژل سوي دي. د بی بی سی او سکای نیوز په حواله پولیسو دا پیښه د ټوریزم اړونده بللې ده او د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. پولیس وایي دوی د پیښې په ځای کې یو سړی نیولی دی. دوی په پیښه کې د چامړینه نه ده تایید کړې، خو ټلیګراف ورځپاڼې، بی بی سی او سکای نیوز ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل سوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې په دې ډارونکې پیښه کې د اغیزمنو څو کسانو په سوچ کې دی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 9 دقیقې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې څرګندونې کړې دي. د افغانستان امنیت شورا وایي
په تاوتریخوالي کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې لا هم ګڼ کسان د زړه مراد د پوره کېدو لپاره د غزنی پر زیارتونو ګرځي.
دلته سیدا د زیارت د پاره د دې سي نیک اشخاص ته د ګوري بس خپلم یو څه اعمال ته توجه وکي او نور مراد خو موږ ته زیارت نشي راکولای، مراد بل الله نه غواړي.
په بهرونی موضوعات کې د امریکا یو قاضي چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت یې له دندې د استعفا اعلان کړی ویلي چې له خپلې دندې نه لرې کیږي. د نورو مطالبو ترڅنګ په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. ده دیخ پرونی ده سر موضوع را اخلو. ده ملگورو ملتونو عمومی منشی انتونیو گوترش پا ونسان که ده وضعیت پا اړخ پل دری میشتنه راپور پرون خپور کرد. گوترش به ده ملگورو ملتونو ده عمومی اسمبلی او ده امنیت چورا ده 2049 پریکر لیکونو پراساس ده راپور ده جون پر 15 ده شورا به هسته ورانده کرد. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د کورونا ویروس له کبله دراغلي وبا د ټولنیز، صحي او اقتصادي اغیز دغه ورځ د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل سوی دی. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د می په 18 وشوه د داسې سیاسي بنبست پای ته رسیدو لپاره ضروري ګام بللی چې د افغانستان په ګټه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیکلي زهیله لرم چې د افغانستان حکومت به پر دې مثبت اقدام چې د جوړجاړي پایله وه نور هم ورزا فکري له اتحاد سره به د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور ګام واخلي او له دې تاریخي موقع به په سوله ییز ډول د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره کار واخلي. په راپور کې د مارچ په میاشت راهیسې د تشدد زیاتوالی د خواشینۍ وړ بلل شوی دی. چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون یې د ډیرو ملکي افغانانو ژوند واخیست. د جګړې له امله بېکوري، فقر، خراب امنیت او له دې ټولو ستونزو سره په یوه وخت کې د کرونا ویروس د وبا خپرېدو د افغانانو لپاره ګواښ لا زیات کړی دی. انتونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار کړی دی. په راپور کې د کابل په دشت برچی کې پر زیږنتون او په زاړه ښار کې د سیکانو پر عبادت ځای د خونړیو حملو یادونه شوې او لیکل شوي چې داسې تشدد باید ډیر ژر پای ته ورسیږي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په پسرلي کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان نه دی کړی او د کوچني اختر په څو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ نسبي اوربند هم ټینګ شوی و. خو د افغانستان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو له تشدد لاس نه دی اخیستی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتئ. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
طالبانو په دې اړه بیان نه دی ورکړی، خو د افغانستان حکومت هم سږکال پسرلنی پوځي عملیات اعلان نه کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د تشدد د پای ته رسېدو او له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پای لپاره د باور د فضا د رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیکلي چې دا هیله لري چې د طالبانو د بندیانو د تبادلې لپاره په روانو هڅو کې به د طالبانو او د حکومت د استازو ترمنځ کتنې دواړخیز باور رامنځته کړي او د مخامخ خبرو لپاره به چې د بحران سیاسي حل پیدا کولای شي لاره هواره کړي. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په دې باور ده چې یو اساسي ستونزه د دواړو خواوو ترمنځ د باور نشتوالی دی.
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالات او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم، دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډېر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15,000 زندانیان خوشی شي، هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
انتونیو ګوتریش په خپل راپور کې چې د امنیت شورا ته به وړاندې شي ویلي چې تلپاتې سوله یوازې هغه وخت راتلی سي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې شامل وي او پر ټولو خواوو یې غږ کړی چې د افغانستان ښځو ته وخت ورکړي چې خپل آواز اوچت کړي او د سولې لپاره په روانو هڅو کې هم با مفهومه برخه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 23,000 اوښتی دی. ځینې کسان فکر کوي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو د غرض د مړینو شمیر شایي تر دې څو برابره زیات وي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې خلک دې له دغې وژونکې ناروغۍ څخه د خوندیتوب لپاره روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې وساتي. په کابل کې مې له ډاکټر رحیم هلال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي چې آیا واقعي شمیر به تر دې زیات وي؟
له بده مرغه باید ووایو په دې وروستیو کې چې د عامې روغتیا د وزارت له لورې یا د رسنیو له لارې په کووید-19 د اخته کسانو کوم شمیر ښودل کیږي، په اصل کې تعداد تر دې څو چنده زیات دی. په کوم اندازه باندې چې فکر کیږي چې تعداد به زیاتې، په هماغه اندازه ورسره له بده مرغه مړینو کچه هم زیاته سوې ده. ورسره خوا کې د جوړو شوو کسانو کچه هغه هم لوړ حد کې ده. دا په دې معنی نه ده چې ګویا څوک د دې ناروغي جدي ونه نیسي. ټول هغه تدابیر یا هغه سپارښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت او یا د روغتیایي کارکوونکو لخوا خلکو ته ښودل کیږي هغه باید ډېرې جدي ونیول سي، ځکه لا هم د دغې ناروغۍ له وجې په هېواد کې د یو سخت بحران د راتللو شک کیږي. ښه دا ده چې ډېر احتیاط وسي.
که څه هم له کرونا وایرس څخه د بچ کېدو دپاره د افغانستان روغتیا وزارت دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او نور ادارې خلکو ته په وار وار سپارښتنې کوي چې څنګه له دې وایرس څخه ځان وساتي یا له کووید-19 ناروغۍ څخه خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي.
سره له دې چې موږ په یو بحراني حالت کې قرار لرو، ورځ تر بلې پیښې زیاتیږي، د مړینو کچه زیاتیږي، د یو بحران حالت تر تلونکي یو، نه یوازې تلونکي بلکې همدا اوس په یو بحراني حالت کې قرار لرو. خو بیا هم خلک په ټولنه کې هغه سپارښتنې چې د عام روغتیا د کارپوهانو لخوا ورته توصیه کیږي په جدي توګه نه عملي کوي، لا هم ګڼه ګوڼه جوړیږي، لا هم خلک یو بل ته لاس ورکوي، لا هم خلک د ناروغۍ بابېزه ګڼي. چې داسې په کار نه دی، په کار ده چې هر سړی هم د خپل ځان خیال وساتي، هم د خپلې کورنۍ او په دې توګه د ټولې ټولنې د نجات لپاره یو فکر ورسره پیدا سوی اوسیږي.
په ټولنیزو شبکو کې د مړینو له اعلاناتو داسې ښکاري چې وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی او زیات کسان په دې ناروغۍ مري. څه وایست خلکو ته چې په جنازې او فاتحو کې د برخه اخیستو پر مهال کوم ټکي پام کې ونیسي چې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته نسي؟
موږ دا منو چې زموږ ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، یو کلتوري ټولنه ده، زموږ غم او ښادۍ سره شریک دي. خو خلکو ته باید وویل سي چې موږ له بده مرغه په بحراني حالت کې قرار لرو د دې ناروغۍ له وجې. کار دا ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل سي. د عام روغتیا د وزارت لخوا چې هغه کوم پروتوکول او کوم سپارښتنې د مړیو د ښخولو لپاره، هغوی ته د غسل د ورکولو لپاره په لاره اچول سوي دي، سپارښتنې کېږي، هغه باید جدا په نظر کې ونیول سي. موږ به که خیر و کله چې دا اوباد ځي بیا به سره راغونډېږو، بیا به غم ښادي سره په هغو وختونو کې لمانځو. له مرګه او له دې شیانو خلاصون نسته، خو په کار ده چې ډېر احتیاط وسي. کله چې خدای مکړه چاته مړی پېښېږي، همغه د همغه کورنۍ خلک د راځي او بس مړی د ښخولو د جنازې دا مراسم د ترسره کوي، بیروبار دې نه جوړوي، خلک دې نه راغواړي. په دې توګه دې دوی په دې ټولنه باندې، په دې خلکو، په دې کورنیو باندې رحم وکړي.
په افغانستان کې هم ویل کېږي ځینې کسان چې مخکې په کورونا وایرس اخته وو، تر رغېدو وروسته بیرته په دې ستونزې اخته سوي دي. دا علت څه دی؟
او بالکل د دې ناروغي په اړه باندې چې په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي یا د خلکو په منځ کې خبرې راپورته سوي دي، هغه دا ده چې کوم کسان چې یو دفعه اخته سي یا د بیا ځل اخته کېدلو چانس لري که نه لري. چون دا ناروغي نوې ده، تر اوسه پورې هر څه احتمالي طور باندې دی، ډېر زیاته سپارښتنه په احتیاط باندې کېږي. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا کوم کسان چې یو اخته سوي دي د بیا ځلې اخته کېدو چانس شته که نه. څېړنې روانې دي. له بده مرغه باید ووایم په دې وروستیو کې په نورو نړۍ کې همدارنګه زموږ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم داسې څه نه څه پېښې ثبت سوي دي چې ګویا کوم کسان چې نیولي وو بیا هم اخته سوي دي. خو په ټوله کې په دې وروستیو کې زیات ټینګار باید په وقایه او په احتیاط باندې وسي. هغه که څوک اخته دي او که څوک اخته سوي دي باید احتیاط وکړي.
تاسو ویل چې خلک احتیاط وکړي، خلک څنګه له کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ځانونه خوندي وساتي؟ په لرو پرتو سیمو کې دوی کوم روغتیایي تدابیر پام کې وساتي؟
چون دا وایرس ډیر نوی ده، تقریبا په دې څو میاشتو کې را پیدا شوی ده، تر اوسه پورې په اړه باندې هر څه چې ویل کېږي هغه تقریبا احتمالي بڼه لري. څېړنې پرې روانې دي او لا هم کوششونه کېږي چې یو حل لاره وموندل شي. خو یو شی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده یا هم تقریبا په ثبوت رسېدلې دي د وقایې په اړه، هغه دا دی چې باید لاسونه په ورځ کې بار بار صابون یا اوبو سره ومینځل سي. مخ، سترګو او پوزې ته د لاس نه وروړل کېږي. د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې څوک نه ځي، ماسک دې واچول سي او په اجتماعي اړیکو کې دې له حده زیات احتیاط وسي.
په کابل کې ډاکټر رحیم هلال و چې د کورونا وایرس په وړاندې د مقابلې لپاره پر تدابیرو را سره خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
غزنی له پیړیو راهیسې د اولیاو ښار بلل کېږي. خلک د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه دغه راز د ډیورند کرښې له بلې غاړې دغه ولایت ته د زیارتونو دپاره ورځي. دغه خلک تر ډېره په دې باور دي چې په دغو زیارتونو کې د زړه مراد پوره کېږي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
رویات وویشت کلنه ده، د لسپین سر ترور او درې نورو ملګریو سره یو ځای د غزنی ښار شمال لور ته په 8 کیلومتری واټن د خواجه بلغار بابا زیارت ته راغلی. دا وایي د غزنی ډیرو زیارتونو ته تللې ده، مراد یې وړی دی او ارمان لري.
ما د زیارت خواجه بلغار آمدیم به خاطر که هم نظر
زه د خواجه بلغار بابا زیارت ته راغلی یم، په دې خاطر چې هم نظر لرم او هم پام غلط سي. دا یو ښه ځای دی، انسان خوشاله کېږي. دا ځای یو معنوي فضا لري.
فضای معنوي داره.
زه د شهید بابا زیارت ته ځم.
دا یوازې رویا نه بلکې په غزنی کې زیارتونو ته اوس هم ډلې ډلې خلک ځي. دغه زیارتونو ته د غزنی مرکز تر څنګ له ولسوالیو د هیواد له نورو ولایتونو او حتی د ډیورنډ کرښې پورې غاړې له پښتونخوا څخه هم ورته زیارت کوونکي راځي. دغه زیارت کوونکي وایي که په غزنی کې د نامنیو پیش را کمی او سوله وسي، نو دغه زیارتونو ته به د خلکو د تګ را تګ ګڼه ګوڼه څو چنده نور هم زیاته سي. خو د خواجه بلغار بابا مزار منجاور محمد شریف وایي اوس هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده.
د هرات راځي، د ګردیز راځي، د خاک افغان راځي، د ولایت غزنی راځي، د تګاو نجرا او جلال آباد او کابل او کندهار او دغه جای راځي. ډېر خلک راځي، هر رقم خلک راځي، هزار جای راځي.
د غزنی اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس ادریس وفا وایي
در ولایت غزنی بیشتر از 100
په غزنی کې تر سل د زیاتو بیلابیلو امپراتورانو، شاعرانو، روحانینو، تاریخ پوهانو، شاهانو او نورو وړ کسانو زیارتونه دي چې ډیری خلک ورته په درنه سترګه ګوري او زیارتونو ته یې له غزنی او نور افغانستان څخه راځي. دا په داسې حال کې ده چې دیني عالمان او مذهبي سکالران زیارتونو ته مراد وړل او له هغې څخه څه غوښتل د شرع خلاف عمل ګڼي. دیني عالم سید مصباح وایي
دا خلک چې راځي مقصود دای چې زیارت وکوم او دلته سیدا د زیارت د پاره د سي نیک اشخاص ته دی ګوري، بس خپلم یو څه اعمالو ته توجه وکي او نور مراد خو موږ ته زیارت نشي راکولی، مراد بل الله نه غواړي.
دغه زیارت کوونکي له دولت څخه د دغه زیارتونو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په تیرو دریو کالو کې په غزنی کې د سلطان محمود او شمس العارفین زیارتونو تر څنګ په 50 زیارتونو کې به می چاودنې سوې دي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا په هیله یم.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ځینې ډیپلوماتان، قراردادیان او محلي کارکوونکي په کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغي اخته شوي دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې نه دی ویلي چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر څو ته رسیږي. خو په کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط ویلي په کووید-19 ناروغي د اخته کسانو شمیر شلو ته رسیږي او ډیری یې د نیپال وګړي دي چې د سفارت د امنیت چارې ورتر غاړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې به د امریکا سفارت د کووید-19 ناروغي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات کوي. د سفارت دغه چارواکي ویلي چې په کورونا وایروس اخته سوي کسان په سفارت کې تجرید کړای سوي او د سفارت نور کارکوونکي هم ماینه سوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 28,500 ته رسیدلي، خو نړیوالې مرستندوی ادارې چې په افغانستان کې د کورونا وبا له نږدې څاري وایي د کورونا وایروس مثبتې پیښې شایي خورا زیاتې وي ځکه زیات خلک ټیسټونه نه کوي. په افغانستان کې د ټیسټونو ظرفیت کمزوری دی او ګڼو خلکو ته د ټیسټ اسانتیا برابره نه ده. د ورځپاڼې د لیکنې په دوام راغلی داسې اندېښنې شته چې د افغانستان ټولو برخو ته به دغه وایروس له ایرانه د نږدې 300,000 افغانانو تر ستنېدو وروسته خپور سوی وي. ایران چې په سیمه کې په کورونا وایروس له سختو ځپل سوو هیوادونو څخه دی د کورونا وایروس تر 200,000 زیاتې مثبتې پیښې پکې ثبت سوې او نږدې 9,400 کسان په دې وایروس پکې مړه سوي دي. ډیلی بیست خپرونې په خپل پرونۍ ګڼې کې په نړۍ کې د ګوزان یو پولیو پر ستونزه لیکنه خپره کړې چې نن سبا یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. نایجیریا چې تر دې مخکې له افغانستان او پاکستان سره نوم یادېده په 2018 میلادي کال کې له ګوزڼ یو پولیو پاکې لند سوی هیواد دی. د ډیلی بیست په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو چې په 1999 میلادي کال کې له ګوزڼ څخه پاکې لند سو د روغتیا نړیوال سازمان له طریقه د دې ساري ناروغي پر وړاندې مبارزه په خپل لومړیتوبونو کې شامل کړي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په رضاکارانه ډول 350 میلیون ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د ګوزن یو پولیو د لمنځه وړلو نړیوال پروګرام په حواله په فراه، هرات او هلمند کې د ګوزن د تازه پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې په روان 2020 کال کې د ګوزن مثبتې پیښې 1400 ته ورسېدې، خو په 2019 کال کې دغه شمېر 90 و. د ډیلی بیست خپرونې د لیکنې په یو برخه کې لولو، روان میلادي کال د کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو د ګوزن ضد واکسین کمپاینونه ټکنی کړي دي. لیکوال زیاتوي کله چې د می پر 29 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان سره د واشنگټن د اړیکو پرې کولو خبر ورکړ، اوس داسې خاطر سته چې د کورونا وبا له کبله به د ګوزن یا پولیو ضد هڅې نورې هم له خطر سره مخامخ شي. امریکایي څارنوال جیفری بیرمن چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت له دندې د استعفا اعلان کړی ویلي چې له خپلې دندې نه لری کیږي. بیرمن هغه څارنوال دی چې د امریکا د ولسمشر د ځینو متحدانو او د هغه د شخصي وکیل رودي ګیلیانی څخه د تحقیق بهیر یې څارلی و. د 2013 کال راهیسې د ولسمشر ټرمپ د ډیرو نږدې کسانو په اړه په څیړنو کې برخه درلوده. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د جون په 19 نیټه یو بیان خپور کړ او پکې ویل چې جیفری اسپرمن چې د نیویارک د جنوبي برخې د څارنوال په توګه کار کاوه له دندې استعفا کړې ده. تر دې وروسته سپین ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې ولسمشر د جی کلینټن په نوم یو څارنوال چې د فدرالي ادارې د څارنوالۍ په برخه کې هیڅ کاري تجربه نه لري د دې دندې لپاره کاندید کړی دی. خو برمن د دې بیان تر خپرېدو وروسته وویل چې له دندې د ځان د استعفا خبرې له رسنیو اورېدلې. هغه ویلي زه به هغه وخت چې د امریکا سنا د جمهور رئیس له لوري کاندید د دې چوکۍ لپاره تایید کړي د دندې لري شم، تر هغه وخته به زموږ څېړنې له ځنډ او خنډ پرته دوام لري. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس شخصي وکیل مایکل کوهن هم د برمن په منطقه کې محاکمه شوی و. دوه نور وګړي چې لیو پرناس او ایګور فرومن نومیدل او په اوکراین کې د رودي ګیلیانی له هڅو سره چې غوښتلې د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه منفي معلومات راټول کړي د برمن په ترسراحیت لاندې سیمه کې د څارنوالانو تر څېړنه لاندې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. د جمهور ریاست لپاره عمده کاندیدان جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جو بایدن دي.
د ترکیې یو خیریه ټولنه هڅه کوي چې د سوریې په زرګونو بې کوره وګړو ته چې په خیمو کې شپې سبا کوي کورونه جوړ کړي. تمه کیږي په سوریه کې 1,00,000 بې سرپناه وګړي به له دغو کورونو برخمن سي. دغه نوي کورونه د سوریې په شمال ویدیز شهر ادلب کې جوړیږي. دا هم د رویټرز خبری اژانس د راپور جزئیات. د سوریې په ادلب ښار کې د جګړې له کبله د بې ځایه سو کسانو خیمې په کورونو بدلیږي. په دې برخه کې د ترکیې یو خیریه ټولنه همکاري کوي. د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې د دې ټولنې مشر سلیم یوسن رویټرز خبری اژانس ته وویل چې دوی غواړي د ادلب په 25 زراعتي ساحو کې 40,000 کورونه جوړ کړي. د یوسن په خبره تر اوسه پورې 6,200 کورونه جوړ شوي او نور کورونه به تر بشپړېدو وروسته بې ځایه سو کسانو ته له ټولو لوازمو سره ورکول کیږي. د ترکیې د دې خیریه ټولنې مشر وایي له وړاندې 2,000 بې ځایه سو کورنیو ته دا ډول کورونه ورکول شوي دي. په سوریه کې په زرګونو ملکیان د وسلولو نشتو له کبله له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي او د ترکیې پولې ته څیرمه یې اړولې دي چې ډیری یې تر خیمو لاندې شپې سبا کوي. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه چې روسیه او د ایران تر چتر لاندې بهرنۍ ملیشیې ملاتړ کوي د سوریې په شخړو کې ښکیل ګڼل کیږي. عبدالمجید نجار د ادلب جنوب ته بې ځایه سوی دی چې له خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره یې په نوي جوړ سوي کور کې اړولې دي. هغه رویټرز اژانس ته وویل چې ژوند یې تر پخوا بدل سوی دی. د خیمه او کور ترمنځ توپیر هیڅ د مقایسې وړ نه دی، ځکه خیمه موږ د دوبی له ګرمۍ او د ژمي له یخنۍ نه خوندي کوي. کور زموږ خصوصي حریم تضمینوي. په خیمه کې هیڅ خصوصي حریم نه و. کور بل امتیاز هم لري چې هغه د پخلنځي او تشناب لري. د ترکیه آی ایچ ایچ خیریه ټولنه به ځای سو کورونیو ته د کورونو جوړولو ترڅنګ هغوی ته د اړتیا وړ سامانونه هم ورکوي، لکه برستنې، کمبلې او فرشونه. روسیه چې د بشر الاسد رژیم ملاتړې ده، له ترکیه سره چې د اسد رژیم د مخالفو ځواکونو ملاتړ کوي، د مارچ میاشتې پر 15مه پر اوربند موافقه وکړه. ترکیه ویلي که څه هم افراطي ډلې غواړي دغه اوربند ګډوډ کړي، خو زیاته کړې ده چې دا اوربند له څلورو میاشتو راهیسې نافذ دی. ملګري ملتونه وایي چې د ادلب او حلب ښارونو د بې ځایه سوو کسانو شمېر نږدې 200,000 ته رسیږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې متحده ایالات به سږ کال 3 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او نورو بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي. د افغانستان حکومت د چین او هند ترمنځ وروستۍ وسله والې نښتې چې د نیمې ډیلي او پیکینګ ترمنځ یې پوځي او سیاسي روابط متاثره کړي، د ټولې سیمې په زیان بللې دي. د هند او چین پوځیانو د تیرې دوشنبې په شپه په خپلو کې جګړه وکړه چې د هند حکومت وایي په دې پیښه کې 40 عسکر وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر مهال د ښځو او نجونو حقوقي او اقتصادي حالت ته پام وکړي. د ایراني ریالو ارزښت د امریکایي ډالرو په مقابل کې دومره ولیدلی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې یې ساری نه و لیدل سوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې هیڅکله د نړۍ د لسو سترو اقتصادي قدرتونو په ډلې کې غړیتوب ته نه و نږدې سوی. په امریکا کې یوه قاضي د جان بولټن د کتاب د خپرولو د مخنیوي پریکړه ونه منله، خو ویې ویل چې د دې امکان شته چې هغه د پوټو معلوماتو د خپرولو په تور محاکمه سي. د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د سهار 8:22 سوې. اسماعیل دانش له ننګرهار په خپل سیمیز کې ولیکل چې ملګري ملتونه باید د افغانستان اوسنۍ حالات درک کړي او اساسي همکاري دي وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي، حکومت دي د طالبانو بندیان له زندان څخه نه آزادوي، ځکه چې د طالبان د سولې د په خبره چې د سولې هیڅ نیت نه لري، او کله چې د دوی بندیان له بند څخه آزاد سي بیا جنگ ته مخه کوي. تازه خان سمسور له هلمند لیکلي، د افغان حکومت څخه غواړي چې له بېوزلو افغانانو سره لازمې مرستې وکړي. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکلي، دا کال د سولې کال دی، موږ سولې ته تر بل هر وخت خوشبین یو. همراه په نامه اوریدونکي له پکتیا سید کرم ولسوالۍ څخه لیکلي، افغان دولت باید پر وارداتي وړو او غوړیو تعرفه صفر کړي، یا یې خپله وارد کړي او پر خلکو یې په ټیټه بیه خرڅ کړي. عصمت الله افغانیار په بل اسمس کې لیکلي، په هلمند کې ډېر مرغان ښکار کیږي، خپله دولتي چارواکي دغه مرغان ښکار کوي او د دغو مرغانو نسل د ورکېدو په حال کې دی. تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی، خو تر هغه مخکې اورئ چې د افغانستان روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک پر روان لوی اختر کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه ساتي، ډېر خلک به په هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته سي. د دې وزارت ویان وایي که خلک همکاري وکړي او روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي، ممکن په راتلونکو 2 اونیو د کورونا وایرس مثبت پیښې کمې سي. نور جزئیات د دیوی نادر په راپور کې اوریدای سي.
افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې او لدی عمله د مړینې کچه له تیر کوچنی اختر وروسته زیاته شوه، ځکه د عامې روغتیا وزارت په وینا خلکو په اختر کې روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړ. که څه هم لوی اختر ته 1.5 میاشت پاتې ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې ممکن له اختر وروسته په هیواد کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې نوري هم زیاتې شي. د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
که په لوی اختر کې خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې مراعت نه کړي، شاید د کرونا وایروس مثبتې پیښې نوري هم زیاتې شي.
د امیروختیا وزارت په وینا د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره خلک باید له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو ته له تګ راتګ ډډه وکړي او دغه شان له کوره د باندې ماسک واچوي. په هالند کې د داخله ناروغیو متخصص اسدالله ژرفوین وایي دا چې په افغانستان کې کرونا پیښې زیاتې شوي لامل یې د خلکو بې احتیاطي ده. نوموړی دغه شان خبرداری ورکوي چې ممکن په لوی اختر کې د کرونا مثبتې پیښې زیاتې شي. ښاغلی ژرفوین سپارښتنه کوي چې په لوی اختر کې باید خلک د کوچني کړنې تکرار نه کړي او د یو بل کور ته او دغه شان د راټولېدنې ځایونو ته تګ ونه کړي.
د کرونا ویروس یوه لویه برخه کورني مرګونه هم کیدای شي، ځکه هغه کسان چې کرونا ویروس باندې ککړ کس ته نږدې وي په انتقال کې زیات رول لري.
خو د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور وایي که خلک بې پروايي وکړي او د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته پام ونه کړي ممکن په راتلونکو اونیو کې په کرونا وایروس د ککړو کسانو شمیر کې زیاتوالی راشي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویلي وو چې ممکن راتلونکو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدل اوج ته ورسیږي. په جرمني کې افغان ډاکټر میربیات وایي که خلک بې پروايي وکړي شاید د کرونا وایروس چټک خپرېدل له دوو میاشتو زیات دوام پیدا کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، 509 شپېته تنه ورنه مړه شوي او 8000 تنه روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ډیر داسې کسان شته چې اولادونه یې معلولیت لري. دا معلولیت ډیر کله ارسی او جنیټیکی بلل کیږي او وجه یې هم په خپلو کې ودونه او د وینې د معایناتو نه کول خودل شوی. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له کوژ دې مخکې د وینې معاینات نه کوي.
ډیری موارد کې دوه طرف ښه توافق لري خو متاسفانه د دوی وینې یو رقم وي.
د معایناتو نه کول کوم ستونزې را پیدا کوي؟
سه خواره د امام حسن د تکلیف ته چاره است. پدرم دخترم میخواد
او دا مسله څنګه حل کیږي؟
ښه خبره دا ده چې بعضې ضرور لازم معاینات وي که مشکل هم وي، مثال دواړو ته به معلوم وي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه رویا مدومی یې وړاندې کوم. په پیل کې د خپرونې د موضوع په اړه معلومات له همایون هیواد څخه اورو.
واده د ځوانانو لپاره د ژوند یو مهمه پریکړه ده چې باید تیاری ورته ولري، خو په افغانستان کې ډیر ځوانان داسې ودونه کوي چې دوی په پیل کې پکې دخیل نه وي، نجلۍ لیدلی نه شي، خپله نه انتخابوي او نور هغه مسایل او معیارونه چې باید په واده کې پام ورته وشي له پامه غورځول کیږي. ځکه خو کله داسې هم پیښیږي چې له واده وروسته د ځینو ماشومان نه کیږي، یا معلولیت لري او یا هم مري. د داسې پیښو مهم عوامل د وینې د ګروپ یو ډولوالی او په خپلوانو کې ودونه بلل کیږي. سارا د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې ګرځېدلی نه شي. دا وایي پلار یې د عمل لور سره واده کړی، ځکه د دې په ګډون درې نورې خویندې هم ورته ستونزه لري.
زما د پښو ستونزه ده. دا څو کاله کیږي چې له دې ستونزې سره مخ یم. زما درې نورې خویندې هم شته چې دا مشکل لري. موږ ډیرو ډاکټرانو ته ورغلو خو هغوی راته ویل چې ستاسو علاج نه کیږي. وجه یې دا ښیي چې دا جینیټیکي او ارثي ستونزه ده، ځکه پلار مې د عمل لور سره واده کړی دی.
سیست
د خپلوي ترڅنګ د وینې د ګروپ یو ډولوالی هم سبب کیږي چې ماشومان یا معلول پیدا شي او یا هم عمري. د پکتیا اوسیدونکی محمد نعیم خپله له دې ستونزې سره مخ دی.
زه د یو کلي یم، زما کارډ د بل کلي ده، موږ خپلوان هم نه یو. زما د وینې ګروپ او نیګیټیو دی او زما د کارډ د وینې ګروپ او نیګیټیو دی. نو اوس زموږ مشکل دغه دی چې زموږ بس هر وخت اولادونه چې کله اووه میاشتو ته رسیږي هغه ضایع کیږي. نو موږ ته اوس ډېر تشویش پیدا دی، موږ ډېر خپه یو، پریشان یو دغه ته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی وسیم پکتیاوال دا مسله د ټولنې په غلطو رواجونو پورې تړلې بولي چې نه پرېږدي ځوانان له ګډ ژوند مخکې د وینې معاینات وکړي او بیا د ګډ ژوند مخته وړلو فیصله وکړي.
زمون خو په داسې یو ټولنه کې اوسېږو چې د ځینو غلطو رواجونو له امله چې څوک غواړي واده وکړي، مثلا مخکې له واده نه یې وینه نه معاینه کوي، نه ورسره کتلی شي، چې په نتیجه کې بیا داسې معلول یا معیوب اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. دا مشکلات په رښتیا هم شته، خو بس دا ځینې رواجونه دي چې زموږ په ټولنه کې دا مشکلات رامنځته کړي دي.
د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحانی وایي یو شمېر کورنیو ځوانان له ګډ ژوند مخکې دا وینې د معاینې مسله عادي ګڼي ځکه خدا کار نه کوي.
ډېری ځوانان غواړي چې یو ښه واده ولري، یو موافقه واده ولري، یو سالم واده ولري. مخکې له واده نه هغه د واده معیارونه په نظر کې ونیسي، علل خصوص د وینې چک کول. ډېری موارد کې ښه دواړه طرف ښه توافق هم لري، ښه یو بل سره جوړ هم دي، یعنی عقیدې او داسې فکرونه یو سره جوړ دي، خانواده جوړه ده، ټول کار شوی، خو متاسفانه د دوی وینه یو رقم وي او دا بیا ستونزه منځته راوړي. کله چې دوی واده کوي نو اولادونه ناسالم منځته راځي، یا یوټوب میاشتې وروسته له پیدا کېدلو دوی مړ کیږي یا سالم نه پیدا کیږي.
ډاکټران وایي هغه کسان چې په خپلو کې ودونه کوي کیدای شي هغه ناروغۍ چې په نیکونو کې وي د دوی په ماشومانو کې هم راڅرګندې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی محمد ابراهیم په همدې اړه د خپلو کلیوالو کیسه راته کوي.
زمنګ په سیمه کې یو کس خپل ترور لور سره واده کړی وو او دا هغه د واده لامل دا شو چې بس هغه اولاد ټول دغه نه ټیټ راغی دونه نه قط نه ټیټ دی. دا ټول لامل دم د خپل منځ د دیواده نه دی چې دا وادي بل رورې هغه بل خاندان نه کړی دی او خپلوان نه غیر یې کړی دی. هغه اولاد ښه برابر دی، بس قط او دغه نه ښه برابر دی او بس مغه مشکل نه لري هغه برابر. بل یو هغه بس د سترګو تکلیف یې لرل، سترګو بس هغه خپل خاندان کې وکړل، هغه اوس مغه د سترګو تکلیف نه نیخته دی ټول.
تمنا روحانی وړاندیز کوي چې کورنۍ او ځوانان باید هغو مسایلو ته ډېر پام وکړي چې په راتلونکي کې د دوی په ژوند اثر کوي.
خه دا مخکې له واده نه دوی خپل وینه چک کړي او په دې کې شرم او خجالت ونه لري. ځینې کورنۍ چې په دې مسله کې ستونزه لري، خه دا کورنۍ سره کینو او ورته وایي چې دا داسې مشکلات یا داسې ستونزې منځته راوړي او بیا وروسته کله چې موږ واده کوو یو ښه واده، یو سالم واده به موږ ونه لرو. کله چې کورنۍ آګاه چې معلومات حاصل کړي نو ستونزه نه ده، نو راحت کولی شو وینه چک کړو او راحت کولی شو دا مسله حل. او که زه هم وم، یعنی هر ځوان یو وخت نه یو وخت واده به کوي او ښه ده دا واده یې سالم وي. نو که زه هم وم او زما تصمیم هم وي، نو مخکې له واده نه د وینې چک کول یا داسې نور میانونه د واده به په نظر کې نیسم او له ځوانانو څخه هم غواړم په دې برخه کې کار وکړي او پام ولري.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
بلې یو شمیر ځوانان له کوژ دې مخ کې د وینې معاینات نه کوي، نه کولې کوم ستونزې را پیدا کولای شي او د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یورولوژي له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې دوی کله واده وکړي بیا کله یې چې اولاد پیدا کېږي هغوی یو معلولیت لري، د دې ستونزې څه وي؟ یعنی دوی کومو خبرو ته پام نه وي کړی چې نتیجه یې بیا داسې شوي وي؟
زیات مشکل چې زموږ تاسې په جامعه کې دی هغه دا دی چې زموږ تاسې اکثره ځوانان خپلو خپلوانو کې، مثال د تره د لور سره، ماما د لور سره، د کاکا د لور سره چې ودونه کېږي، دغه سبب دی چې دې کې نن سبا په طبي نړۍ کې په دې باندې زیات تحقیقات هم شوي دي او هغو دا ښودلې ده چې هغه ځوانانو چې د خپل اول کزن یعنی اول د ترلو د لور سره ودونه کړي دي په هغو کې زیات معلولیت منځته راغلی، خصوصا لکه د زړه مشکلات چې دي، د زړه یا سوری وي یا مثال زړه والونه یا کمزوري وي، نو دغه رنګه د هغو کې په خپلو خپلوانو کې واده کول دا یوازنی سبب کیږي چې تپل مایوب دنیا ته راشي. البته نور وجوهات هم زیات دي.
ځینې کسان دا وایي چې د وینې معاینه دی وشي، آیا دا مسله حل کوي چې کچېرې ځوانان لاړ شي مخکې له کوژدې د وینې معاینه وکړي او بیا له هغه وروسته د واده یا نه واده فیصله وکړي؟
دا شی خو دا که چېرته د وینې معاینات وشي یا نور هغه اساسي معاینات وشي، دا خو د ژوند لپاره ډېر مهمه ده او آینده کې ژوند ډېر مشکلاتو سره بچ کی. البته داسې وشي که مثال د یو فامیل د دواړو طرفه رضایت وي او دواړه طرفه دې پوهېږي، ښه خبره دا ده چې مثال بعضې ضرور معاینات دي چې مثال د وینې ګروپ دی، مثال باید دا معلوم شي اوس مثال بعضې د وینې ګروپونه دي چې مثال که هغه واده سره وکړي نو د هغوی یو اولاد کېږي، امکان لري چې دنیا ته ژوندی په مخه راشي، که نور اولاد به ټوله ضایع کېږي. نو که د امکان په صورت کې وي او د دواړو جانبینو موافقه وي، دا خو ډېر ښه خبره ده چې مثال ضرور معاینات وشي. یا مثال همداسې نور امراض دي لکه مثال بعضې وایروسي امراض دي لکه هیپاټایټس، سو دې که اوسي مثال فامیل ته معلوم وي، نو که چېرته هغه مشکل د فامیل سره شریک شي او هغه رضایت ولري، دا خو ډېره ښه خبره ده.
یعنې داسې مشخص ډول کېدای شي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د وینې دغه ګروپونه دي چې هغه له یو بل سره ستونزه لري، کېدای شي وروسته د دو ځوانانو ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
د وینې هر ګروپ کې دا مشکل نشته، خو یو ګروپ کې چې دی هغه بی نیګېټیو، که چېرته د بی نیګېټیو سره واده وکړي نو دغه کې یو ډېر انظار ډېر خراب دی، ځکه یو تپل دنیا ته راوړلی چې دغه نه وروسته هېڅ امکان نه لري چې اولاد راوړي. دغه یو مشکل شته د وینې ګروپو کې، دونه خاص نورو ګروپو کې داسې خاص مشکل نشته، خو دا یو ګروپ کې باید زیات احتیاط وشي.
په افغانستان کې ډېر خلک ډېرې کورنۍ دې ته نه تیارېږي چې اولادونه یې مخکې دي چې کوژده سره وکړي، معاینات وکړي، نو څه کول پکار دي؟ دا خو د ژوند مسله ده، د نورو انسانانو د راتلونکي مسله ده، د دې لپاره چې کورنۍ یا ځوانان دې ته تیار شي چې د دې لپاره چې په راتلونکي ژوند کې ستونزې نه وي، هغوی ځینې لارې چارې وسنجوي، ځینې حل لارې چې بیا ورسره مخ نه شي، څه باید وکړي دغه کسان چې کوژدې کوي یا واده کوي؟
البته د دې ټول مشکلاتو یعنی ټول مشکلات چې منځ ته راځي، د دې یوازنی سبب بې تعلیمي ده. که چېرته موږ تعلیم یافته او تعلیم یافته ځوانان ولرو، دا یو عادي خبره ده، یعنی هیڅ مشکل نه دی. او بل موږ تاسې سنتي جامعه ده، قبایلي معاشري دي، دا څیزونه که مشکلات ډیر دي. البته که هغه خلک پوهېږي مثال ځوانو جنکیانې دواړې تعلیم یافته وي، ښه خبره دا ده چې بعضې ضرور لازم معاینات وي کې مثال که مشکل هم وي مثال دواړو ته به معلوم وي. مثال یو هلک دی او جنۍ ده، مثال ډېر یو بل خوښېږي، مثال هلک مشکل لري یا جنۍ مشکل لري، نو خو باید ورته معلوم وي مثال آینده کې که چېرته دغه مشکل د یو بل نه پټ کې او بیا دا غټ مشکلات راځي چې آینده کې بیا مثال جنۍ هم جنگ جګړې اخر دې ته ډېر داسې فامیلونه راغلي چې طلاق ته سره رسېدلي. نو ښه خبره ده، هغه څوک چې پوهېږي عقل هم باید دغو نه خپل مشکل د خپل د ژوند ملګري سره شریک کړي، نو بیا به هغه د ژوند کې جنجالونه نه وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ ته تاندې څانګې خپرونه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ. ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیکی هره او سلامونه. ز نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومن دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومن صاحب سره خبرې کوو. مومن صاحب بحث ته ښه راغلاست.
تشکر مهربانی.
تاکل شوه د پروانه اونۍ کې له پاکستان سره صادرات بیا پیل سي، څه وخت دغه لار خلاصيږي او صادرات په څه ډول پیلېږي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته به سره معلومه ده چې تقریبا د مارچ خرافه دی خو ته کوټ نږدې د خبرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوال از موږ هم زموږ ترانزیت مشکل درلود چې ترانزیت تقریبا د دوی میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو. زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي. لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو، چې بعضې هغه چیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي، په کوند سره ورته توضیح کېږي دغه مشکلات دي او نور انشاءالله دغه واردات او ترانزیت مو د هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخليږي.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. اگه در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
در سطوتی ما جریان داشته باشه. مومن صاحب محترم، دغه صادرات چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاره خبرې کړي، دغه صادرات کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاره هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنز دي؟
تاسو به تر بل چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و، موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خوا صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع. په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپلمنځي تجارت چې دی دغه شروع کېږي او انشاءالله زه فکر کوم چې په ډېر نږدې کې به انشاءالله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي، ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقوو چې د کورونا ویروس د کبله رامنځته کېږي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقوو. زموږ ټوله موټران، زموږ ډرایوران، دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایات وي یا د طبیبانو هدایات وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولی جوپه صادرات چې کېږي په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کېږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دي هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه، چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحوه میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود، حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگر کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال بعد مشکلات ما کمتر شده دوباره صادرات ما. یک کار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم ما سر چهار کلمه پیداواری خود ما و پیداواری مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که او برای ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیداتی ها نداره، انار ما داریم و کیله و داره. ما در این برای به یک تفاهم شاید برسیم انشاءالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سهیر دوست در این بحث روان هستن. ما میخیم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا 4 سال 15 روز بندیش را داشتیم که به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سری اوم انشاءالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما اماده هستیم انشاءالله از طریق سفارت افغانستان از یاد من را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و در این باره باز شدنی را و در گپ زدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کلبیل دي چې مونږ واړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو
مو فکر کوم ان شاء الله د خیر زتاست اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي تاسو په خپل کوپې دي چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د مش په دې اخته پیشنهادونه مشخص دي چې مش څنګه کولای شو چې په وصل په نقطه به مبادله سو دغه وسم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت والونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پر دې درو ازبکستان پر دې او مش هکزه کوشش کو چې هم تاسیا ایمانه څخه ټول جنوبی آسیا ته چې باندې کې بنگلاديش شامل دی سریلانکا شامل ده هندستان شامل دی ټول ته مشتنګ وکولاسو چې زموږ تجارت شروع شي یعنی تاسو بری مش خپل آسیا ایمانه کې بعض مملکتو ته اغاز مشر په دې موافقت دی یعنی خو شاید یو اگرمنت یو شته ضرورت دی په دې موافقت دی چې کچیر ازبکستان خپل په بنگلاديش تاسو نو دا تقریبا په 2 میاشتو کې رسیدي او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د 15 ورځو یا د 2 ورځو رسیدي اغه لندلار د افغانستان د آسیای مرکزی او جنوبی آسیا درمنځ یو لندلار چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بلکې خپل
د جناب مومن صاحب با معذرت از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه‌های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امر است که ما میتونیم دیروز پریروز ما به رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارد و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار آماده خاص کامل خود داره و انشالله هم بر واردات هم بر صادرات و بندر کامل آماده است انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات آمادگی خاص
داره. اوس محال در چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت که در جناب مومن صاحب
در چابهار در بندر سخزمونگ راکده ورکده پا دیر عادی منوال سر جریان داری موږ دا یو خبر دی هر نه چې د افغانستان سوداګر غواړي موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو موږ غواړو افغانستان د غاټه بندر ټولو چلري موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري زموږ سره سیاست ونه کړي زموږ سره تجارت وکړي
بله میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز خربوزه اینمی چیزایی که پیلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوه خشک هم برای میوه تازه هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا در یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهانی. یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این احساس ما میتونیم که بتوانیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شرمینج از بین رفت که انتقال نبودن همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنیم در پای که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب د صادرات لپاره یو موضوع چې دا هغه معیاري صادرات هم دي، نو د بسته‌بندۍ په خاطر په دې برخه کې مول توریدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس هغه معیاري موږ تاسو ګورئ زموږ شپ پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسیدلی دي، هغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې د هغه خلکو د ضرورت مقتضه او د هغه خلکو د هغه مصرف چې دي تر کمې مصرفي هغه ته ورسېږي. نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس هم د بسته‌بندۍ سره او هم د ټولو شانو سره دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو چې بل ځای ته استو د ټولو په فریج کانټینرانو کې ځي، په کولډ سټوریج کانټینرانو کې ځي، ټول دنیا ته چې موږ استو زموږ تجارت اوس تقریبا ان شاء الله معیاري شکل نیولی دی او ان شاء الله هغه بسته‌بندۍ چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ ان شاء الله پر هغه در باندې ان شاء الله کمپنی نشته ټول سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات په بازار پیدا شي.
بله ډیره مننه جناب مومن صاحب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.